درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتبار ورځې یکشنبه د 1444 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له پنځمې او د 2015 میلادي کال د ستمبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونې کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لاسمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا او په غزې کې په نسل وژنې د دوی د رسمي اعتراف په حق لده. بیا هم د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په روانې غونډې په باب هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي هر یو ښاغلی حامد حکمل او همداراز ښاغلی اسدالله دولت زئی. بیا هم د ایران اونۍ په هنداره کې نومې اونیز پروګرام در اورو او ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. دا تهران دی، تهران د اسلامي جمهوریت غږ. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. خبرې اترې د لویدیځ لپاره د دوکې او د ایران د توغندوی وسلو د لامینځ وړلو لپاره د دباو یوه وسیله ده. د ایران پوځ او سپاه پاسدارانو وحدت د ایران د خاورې د بشپړ ساتلو ضامن دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی په مهم سفر ایران ته راغلی او د افغانستان خارجه وزیر وایي د دغه هیواد او پاکستان د ورورولۍ اړیکې د دواړو ملتونو په ګټه دي. بیا هم راګرځو دغو سره د نورو خبرونو تحصیل ته خو له یوې وړې شان د میروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان وویل هغه لاره چې ډونالډ ټرمپ غوره کړې ده په ټولې سیمه کې به اور بل کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټنو د موضوع په اړه وویل که دوی غواړي ایران په اټومي وسلو لرلو تورن کړي نو موږ به ورته د اټومي مرکزونو د لیدو اجازت ورنکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان له امریکایي خبري چینل ان بي سي سره په مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام او نړیوالو اړیکو په اړه د اسلامي جمهوریت دریز روښانه کړ. پاسوډي راپور ورکوي ډاکټر پزشکیان د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د تفتیشونو په اړه وویل که دوی غواړي ایران په اټومي وسلو لرلو تورن کړي نو موږ به د اټومي مرکزونو د لیدو اجازت ورنه کړو. هغه دا پوښتنه وکړه څنګه دوی تمه لري چې د اسنیپ بیک فعالولو څخه وروسته ورته د لیدو اجازت ورکړو. دوی نه غوښتل چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ان پی ټی نړیوالو اصولو او چوکاټونو له مخې چې ایران هم د دغه تړون یو غړی دی عمل وکړي. ډاکټر پزشکیان د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په اړه وویل سیونیسټي واشي رژیم حق نه لري چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې په اټومي مرکزونو باندې برید وکړي خو د نړیوالو قوانینو په خلاف یې دا کار کړی او نړیوالو موسسو هم د دغه عمل په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. ډاکټر پزشکیان دا چوپتیا د لویدیځوالو د زورواکۍ یوه برخه وبلله او دغه راز یې وویل لویدیځوال چې په سیمه کې د نامنۍ لامل دي اسرائیل لمسوي او په ایران چې د سیونیستي رژیم د یرغل ښکار ګرځېدلی دی بندیزونه لګوي. د ایران د پوځ عمومي قومندان په دې خبرې سره چې په پرله پسې ډول دښمن تر نظر لاندې لري او د هغه له هر غلط کار سره به سخت او کوټلی چلند وکړي وویل دښمن باید پوه شي چې د ایران ملت به په خپلو ظرفیتونو وسونو او لوړو آیډیالونو سره بریالی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان جنرل امیر حاتمی نن په تهران کې د پوځ د افسرې د پوهنتون یا ملټري پوهنتون د محصلینو د ګډې پوځي جامع پذیرۍ د 15 پړاو د پای په دستورو کې وویل وسلوال ځواکونه په تېره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د سپیڅلي نظام د ساتلو او څارنې لپاره ډېر مهم ماموریت په غاړه لري. پاسوډي خبري اجانس راپور ورکړی. برید جنرال خاتمی وویل دښمن په خام خیالی او غلطو محاسباتو سره د ایران امنیت ځمکنې بشپړتیا خپلواکي او اسلامی نظام لا ګواښ سره مخامخ کړی، خو په نهایت کې د ایران د ستر ملت او د وسلوالو ځواکونو په مقاومت سره یې ماته خوړلې او د ایران قدرتمنو وسلوالو ځواکونو د ملت او د ټولو قواوو د مشر قومندان په حکیمانه مشرۍ باندې په تکیه کولو سره دښمن خپلو ناجایزو او ناروا غوښتنو ته په رسېدا کې ناکامه کړ او په هغه یې شکست وروته په او د ایران ستر ملت بریالی شو. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی ایران ته په سفر راغلی. نه خبری اجانس راپور ورکوي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان د سیمې د وروستیو بدلونونو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د لیدو او خبرو اترو لپاره تهران ته په سفر راغلی. ښاغلی صادق خان چې نن سهار تهران ته رسېدلی، له ایراني لوړپوړو چارواکو سره د کتنې او د دوه اړخیزو او سیمه ییزو بدلونونو په اړه د بحث او خبرو اترو پلان لري. دا سیمې د وروستیو بدلونونو ارزونه په تیره بیا په افغانستان تمرکز او د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا لارې چارې د پاکستان د ځانګړي استازي د ایران د سفر په ایجنډا کې شامل دي. دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په اتیایمې غونډې په څنډې کې د ایران، چین، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه د افغانستان په چورلیستوب سره په نیویارک کې ترسره شوې او دغه راز یې د افغانستان د طالبانو له حکومته یو لړ غوښتې درلودې چې باید افغانستان حکومت پرې غور وکړي. البته د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد خاوره هیڅوک د بل هیواد ګټو په ضد نشي استعمالولی او داسې ترهګرې ډلې ټپلې په افغانستان کې نشته. د افغانستان د طالبانو خارجه وزیر وویل چې د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ پراختیا د دواړو ملتونو په ګټه ده. په دې اړه لا کابله زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د پروفیسور محمد ابراهیم په مشرۍ د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند یو پلاوی کابل ته تللی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امین خان متقی سره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د ولسونو نږدېوالي او د موجوده ستونزو د حل په لارو چارو خبرې وشوې. مولوي امین خان متقی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاوو تګ راتک مهم وباله او ویویل چې دا ډول لیدنې د دواړو هیوادونو او ولسونو په ګټه دي. نوموړي په پاکستان کې د جماعت اسلامي ټولنیز او دینی خدمتونه د ستاینې وړ بلل او د افغان مهاجرو د کوربتوب له امله یې د دغه هیواد د ولس او حکومت مننه وکړه.
د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګڼو کچو د پلاو تګ راتګ مهم وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې اړیکې د دواړو ولسونو په ګټه وبللې. محترم متقی صاحب په پاکستان کې د جماعت اسلامي اجتماعي خدمات د ستاینې وړ وبلل او لسیزو راهیسې د افغان مهاجرینو قربتوب له امله ځینې مننه وکړه او د پاکستان د دینی ګوندونو رول یې د پام وړ وباله.
په دغه ناسته کې د جماعت اسلامي د پلاوي مشر پروفیسور محمد ابراهیم د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ پر نږدېوالي ټینګار وکړ او د افغانستان په تازه پرمختګونو یې خوښي څرګنده کړه. پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خوالی د کرخه د دواړو غاړو د ولسونو د ژوند ښه کولو لپاره ګټورو باله او هیله څرګنده کړه چې شته ستونزې به له تفاهم له لارې حل شي.
پروفیسور محمد ابراهیم او د پلاوی نور غړو په خپل وار سره د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ پر نږدېوالي باندې ټینګار وکړ او افغانستان کې له پته راهیسي پرمختګونه وستایل. د پلاوی غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوالی د کرښې د پورې غاړې ولسونو د ژوند د ښه کولو سره مرستندوی او بلاو هیله څرګنده کړه چې پر ستونزو لاسبری سي.
کارپوهان وایي د داسې لیدونو دوام کولی شي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد د زیاتېدو، د دینی عالمانو د همکارۍ او د کرښې د دواړو غاړو ولسونو لپاره د اقتصادي او ټولنیزو فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
هر دو طرف میتونن فقط نقاط ضعف کنار بگذارن، بالای نقاط مثبت کار بکنن. ما میتونیم با پاکستان کنار بیاریم به شرط که پاکستانی ها صادقانه در مقابل افغان ها عمل بکنن و هر قدری که این ملاقات ها به هر سطح و در هر کجایی که هر دو طرف بنشینن در این ملاقات ها اشتراک بکنن مشکل هر دو طرف کمتر میشه.
که څه هم په دا وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې نه دي، او دواړه لوري یو پر بل د وسلوالو ډلو د ساتلو او پناه ورکولو تورونه لګوي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د کمیدو او اړیکو په ټینګولو کې ګټور تمام شي او کنه. فضل غنی حق مل، تهران رادیو، کابل.
د ایران اسلامي جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له افغانستان سره د خپلو تلي غیر تلي صادراتو د پراختیا په لټه کې دي. زموږ خبره له کابل راپور کوي. په افغانستان کې د ایران د سوداګریزو چارو سلایار حسین رستایی په کابل کې زموږ له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل د غیر تلي صادراتو پراختیا د اوسمهاله یوه اړتیا ده، او صادرونکو او اقتصادي فعالانو ته د صادراتي هڅونو ورکول د اقتصادي کارپوهانو او صاحب نظرانو ترمنځ د یو منل شوي اصل په توګه ځانګړې پاملرنه ترلاسه کړې ده. ښاغلي رستایی وویل د سیونیستي رژیم او امریکا لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د 12 ورځنۍ ته پلي جګړې تجربې ښودلې چې په سختو غیر معمولي شرایطو کې د ګاونډیو هیوادونو سره سوداګرۍ که په بهرنیو اسعارو او که د هیواد اثاري سرچینو په برابرولو کې وي او که د اړینو او اساسي توکو په تامینولو کې لوړ اهمیت او ډاډ لري. په دې برخه کې د تدارکاتي او بندري بېخبنایي تاسیساتو بشپړولو، د پولې د تړونونو د پیاوړتیا، سوداګریزو اړیکو او مراوداتو اسانتیا، په سرحدونو کې د لا زیاتو اسانتیاو برابرول او د سیمه ایزو تړونونو پیاوړتیا د ایران د اقتصادي او سوداګریزي ډیپلوماسۍ د ورځې اړتیاوې او لومړیتوبونه دي. د داعش یو مهم قومندان محمد احسانی د افغانستان په مزار شریف کې هلاک شوی دی. زموږ خبریال د دنیا نیوز لکول راپور راکړ. د لا داعش خراسان څنګه سره تړلې دا مهم قومندان ناپیژندل شوی وسلوالو کسانو په ډزو کې هلاک شوی دی. په انوار مشهور محمد احسانی چې د تاجک توکمه ده، د 2022 کال د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پیښور کوچه رسالدار کې په جامع جماعت کې د هغه ځانمرګي برید اصلي پلانونکی او رول لوبونکی و چې پکې 80 کسان شهیدان شوي وو. سرچینې وایي چې احسانی د تاجک ځانمرګو پاکستان ته د لیږد، د دوی د روزنې او د ترهګرۍ د عملیاتو پلان جوړولو مسؤول وو. په روان ستمبر کې په خیبر پختونخوا باجوړ سیمې کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې د داعش خراسان څانګې درې ترهګر هلاک کړي دي چې پکې یو افغان خریز هم شامل وو. دا په داسې حال کې دي چې ډېری کارپوهان او شنان دي وایي کله چې د پاکستان امنیتي ځواک عملیاتو دومره بریالي وي، نو بیا دا ترهګر او تکفیریان له کومه ځایه راڅرګندېږي او د لسګونو عامو خلکو وینه بهوي. او د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی وویل چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله فعالیت نه کوي او د افغانستان حکومت به هیچا ته اجازت ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی هم حمدالله فطرت د څلورو سیمه ایزو هیوادونو یعنی ایران، روسیې، چین او پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په غبرګون کې وویل په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله فعالیت نه کوي او موږ به هیچا ته اجازت ورنه کړو چې زموږ له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراوړو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او په غزه کې په نسل وژنې د دوی د رسمي اعتراف په حق لده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اسرائیلو وحشي ډوله اقدامات په غزه کې د نسل وژنې حقوقي مصداق وبلل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا پورې اړوند خپلواک تحقیقاتي کمیشن اعلان کړی چې د حقیقتونو او حقوقي اسنادو له مخې په غزه کې د سیونیستي رژیم چلند د 1940 میلادي کال د کنوینشن یعنی د نسل وژنې د مخنیوي او سزا ورکولو کنوینشن له تعریف سره سمون لري او د نسل وژنې د ثابتولو لپاره د اړینو مادي عناصرو او ځانګړې ارادې خود نه کوي. دغه کمیټه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي د عامو خلکو وژنه د جدي فزیکی او نفسیاتي زیانونو اړول د ژوند لپاره سخت او د نزغمونکو حالاتو رامنځته کول او حتی په غزه کې د راتلونکي نسل د زیږون مخنیوي خی چې مخه له یوې عادي پوځي شخړې څخه ور اخوه ده او د فلسطیني ولس د بشپړه نابودۍ په لټه کې دي. د دغه کمیشن د حقوقي رودې په پیژندنې کې د سیونیستي رژیم د اقداماتو او د هغو د چارواکو د بیانونو په څېړلو سره نتیجه اخیستې چې دا اقدامات د نسل وژنې له تعریف سره پوره سمون خوري، ځکه چې د تاوتریخوالي پر پراخوالي او ماهیت سربیره د غزې د ولس د نابودولو ځانګړي نیت پکې څرګند دی، حتی که د دغو بریدونو لپاره پوځي توجیهات هم وړاندې شوي وي. د غزې د جګړې په مخ کې برخې کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلواکه تحقیقاتي کمیشن وروستی راپور یو مهم ټکی بلل کیږي. دا راپور د 1940 میلادي کال د کنونشن د معیارونو او موجوده شوایطو پر بنسټ ښیي چې د اسرائیلو چلند او پالیسۍ په غزې کې د نسل وژنې روښانه بلګه بلل کیږي. د زرګونو عامو وګړو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو وژنه، د حیاتي زیر بیخبنایی، تاسیسات و تخریب او د خوړو او درمل و محاصره چې د غزې د خلکو ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی، په عین حال کې د اسرائیلي چارواکو له روښانه بیانونو سره یو ځای د فلسطیني ولس د یوې لویې برخې د لمنځه وړلو لپاره د سیستماتیکې ارادې ښودنه کوي. د واشي اسرائیلو د پوځي بریدونو له لومړیو ورځو څخه دا څرګنده وه چې موخې د پوځي عملیاتو له چوکاټ څخه ورهاخوا دي او له پوځي موخو پرته عام خلک په تیره بیا ماشومان او ښځې پکې په نښه شوي دي. په ښوونځیو، روغتونونو، مرستندویو مرکزونو او حتی لنډمهاله پناه ځایونو باندې بمباري او اوس د لومړنیو مرستو لکه خوړو، درملو، د واردېدا د مخنیوي او د لارو بندول چې د غزې د ډېرو اوسیدونکو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د شهادت لامل شوي، نور هم د فلسطینیانو د نسل وژنې لپاره د واشي سیونیستي رژیم د هوډ او کلکې ارادې ښودنه کوي. دا جنایتونه دومره پراخ شوي چې د اسرائیلو ډېری ملاتړي او متحدان اوس د هغو له ملاتړه ډډه کوي او د جګړې او د فلسطینیانو د وژنې د درولو غوښتنه کوي، لکه څنګه چې په یوې بېساري اقدام کې د نړۍ د ډېرو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د اتمې لسیزې په عمومي غونډې کې د سیونیستي رژیم جنایتکار لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د وینا د پیل پر مهال غونډه پرېښوده او له حاله ووتل. په نړیوالو قوانینو کې نسل وژنه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو لړ اقدامات د ملي، قومي، توکمیز یا مذهبي ډلې ټپلې د بشپړ یا د یوې پوځي د یوې برخې د لمنځه وړلو په نیت سره ترسره شي. مستقیمه وژنه، جدي فزیکي یا نفسیاتي زیانونو اړول، د ژوندانه لپاره خطر رامنځته کوونکي شرایطو جوړول یا د راتلونکي نسل د زیږون مخنیوی په نسل وژنې پورې په اړوندو اقداماتو کې شامل دي. د بشري حقوقو شورا د موندنو له مخې دا ټول عناصر د غزې په جنگ کې موجود دي. د دغه راپور اهمیت هغه مهال نور هم څرګندېږي کله چې د اسرائیلي چارواکو ښکاره څرګندونو ته پام وشي. د غزې د بشپړ له منځه وړلو یا د فلسطینیانو د راتلونکي د ورانولو په اړه د نتنیاهو خبرې او د سره هممهاله پوځي پراخ اقدامات او وژنې د غزې د راتلونکي لپاره د سیونیستي رژیم موخې په روښانه توګه انځوروي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د خپلواکي کمیشن د خپلواکي تحقیقاتي کمیشن وروستی راپور په داسې حال کې دی چې په تیرو اونیو کې د نړۍ په ډیرو ښارونو کې له لندن او پاریس څخه رانیولې تر نیویارک او ماډرید او دغه راز تر جنوبي افریقا او ایشیا پورې د اسرائیلو د جنایتونو په وړاندې پراخې مظاهرې شوي او مظاهره کوونکو د بریدونو د سمدستي درولو او د معاصرې د پای ته د رسولو غوښتنه کړې ده. دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ.
نول عالم تا سړی نه ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو لاخو جنایم او تاسو هند در خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي سملي اته ما ونده چې د سپتمبر په 20 میڅخه تر 30 منټه پورې په نیویارک کې پیل شوی د نړیوالو ننګونو په سیر د غزي په جګړې اوکرين بحران او اقليمي بدلونونو باندې تمرکز کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم خپل وینا کې ظاهرا د غزي جګړې د پایته رسیدو غوښتنه وکړه او دا راځي د یو شمېر مسلمانو هیوادونو له مشرانو سره په همدې موضوع لیدنه وکړه. خو د امریکا په ملاتړ لا هم په غزه بریتونه هماغه ډول جریان لري. په دې ونډه کې یو شمېر اروپایي هیوادونو فلسطین د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژنده. د غرازه د سوینستي رژیم لومړي وزیر وینا پر مهال د اسلامي هیوادونو رهبرانو تالار تحریم کړ. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وینا وکړه او اسرایلی عملیاتي په فلسطین کې د نسل وژنې په معنا وبلل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپلې وینا پر مهال په ایران د اسرایلو ظالمانه بریدونو څخه غندنه وکړه او دغه جنایت د قربانیانو انځورونه د تالار ګډونوالو ته وړاندې کړل. د غراز په واضح ډول وویل چې د رهبرۍ مقام د فتوا له امله ایران نه د اټومي جوړولو لپاره کار کړی او نه به په راتلونکي کې اراده ولري. هغه هم په فلسطین کې روان وحشت د پای ته رسیدو باندې ټینګار وکړ او د اسرایلو بریدونه په واضح ډول نسل وژنه وبلله. پزشکیان په واضح ډول وویل ایران به د خپل خود مختاری او ملي ګټو دفاع وکړي او په ځانګړي توګه د بهرنیو فشارونو بریدونو پر وړاندې د غرازي د نوي بندیزونو د مخنیوي لپاره د ایران د ډیپلوماتیک موقف په پیاوړتیا او د فلسطین په قضیه کې د ایران د فعال رول پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ هم د تهران رادیو خبرونه همدی غونډي تحلیل ته ځانګړي کړي خو مخکې تر دې چې باسته ورشو یو لنډه د ملرو
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي.
د تهران رادیو تر نورودونکو یو ځل بیا مخرغ لاس تاسو هیند خبرونه اوري چې د ملګرو ملتونو وروستۍ غونډې ته مزنګړي کړی ده. بس کرا سره د مسایلو کارپو ژورنالیست هغلی حمید حقمل او د افغانستان د لغمان ولایت د رسنوي دفتر په خوانه مشر هغلی اسد الله د ورځې ملمنه دي. بس له هغلی حقمل سب څخه پیل کوو. حقمل سره د ملګرو ملتونو عمومي سملی اتیایمي غونډې عمومي انزور څه ډول وو او همدارس د فلسطین لپاره پکې کومه مهمه
لاسته راوړنې وي؟ زما په اند ملګرو ملتونو د اسمبلی د اتیاوم غونډه کومه چې رامنځته شوه تر ډیره پورې د سیو انځوري وړاندې نه کړل چې هغه د نړۍ پر روانو حالاتو باندې یو مثبت اغیز پریوزي. ځکه تر ډیره پورې اوس هغه د ملګرو ملتونو کوم تصمیمونه په خاچ نیول د غې سره په توپیر کې دي او ډیر توپیر کړی دی. یعنی په هیوادونو باندې اغیز دومره نشته دی. تر ډیره پورې څو ځله دغه غونډه رامنځته شوې خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. کوم تصمیم چې پکې نیول شوی دی په هغو هیوادونو باندې بیا اغیز ډیر نه ده کړې. یو څه چې ډیر پکې جالب و هغه د فلسطین په اړه و چې تر ډیره پورې ډیری هیوادونو بلکې ډیری لویو هیوادونو د فلسطین هیواد په خپلواک توګه په رسمیت پیژندل وو او د دې ترڅنګ د فلسطین ملاتړ ډیر شو او پکې دا هم ذکر شول چې اسرائیل یا هم صهیونیستي رژیم د فلسطین پر وړاندې ستر جنایتونه کړي دي او د دغه جنایتونو باید مخه ونیول شي.
ډیره زیاته مننه هغلی حامد حقبل. دولتس تاسو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د تیمې غونډي عمومي انزور څه ډول ولید د سولې پرمختګ او بشري حقوقو په ګډون پکې څه تغییر ولیدل شو د غراز د فلسطین لپاره به پکې کومې مهمې لاسته راوړنې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو کومه غونډه چې تیره شوله تیمه غونډه وه دې کې د سولې پرمختګ او بشري حقوقو بیلابیل موضوعات باندې د هیوادونو مشرانو او استازو ویناوالو خپلې ویناګانې وکړلې. فلسطین موضوع لپاره یاد شوله د روان ناورین روانو ظلمونو د جګړې د سرته زره ودرېدلو دا موضوعات هم کړه باز شول ویناوالو خپل ویناګانو کې وکړي. زما په نظر باندې که څه هم د ویناوالو یا هلته د ګډونوالو د هیوادونو د مشرانو د خبرو نه سره د سقیاس کولای شي چې یو څه تغییر به رامنځته کیږي، یو څه پرمختګ به راځي د سولې باره کې د بشري حقونو په ګډون باندې. نو څه چې دي په دې کې به تغییر راشي، خو که چېرته زبرځواک هیوادونه خصوصا امریکا او یا نور هیوادونه چې دي اروپایي هیوادونه دوی په دغه برخه کې یو څه جدیت وښيي او دغه رواني کشالې د مخنیوي له خاطره یو څه لاسپکار شي، نو دا به هم د فلسطین لپاره یو یو لسته راوړنه وي. هلته روان د وضعیت تغییر له خاطر هم د هیوادونو هغه انساني او بشري مسؤلیتونه چې دي خصوصا امریکا او د یا د نورو هیوادونو د نړۍ د هیوادونو خصوصا مسلمانو هیوادونو مسؤلیت لري کیږي متوجه کیږي چې تر څو په دغه برخه کې کومې وناګانې چې کړي دي چې هغه یو عمل جمع واغوندي وي او غوره تغییر په ټولو برخو کې مخکې مونږ یادونه وکړه که د سولې برخه کې یو پرمختګ او د بشر حقونو مسلې یو ښه تغییر راتللی شي. خو بیا هم وایم چې دلته نیت مهم دی او اراده مهمه ده که دغه هیوادونه چې دوی په دې برخه کې د ښه نیت ولري او ښه اراده ولري نیو لوی تغییر راتلونکی دی.
کور ودان دولزه صاحب حقبل صاحب د اسرایلو لومړي وزیر له وینا څخه د مسلمانو هیوادونو د مشرانو وتل او دغه وینا تحریمول د غرض د ګډ شپې هیوادونو له خوا د فلسطین پر رسمیت پیژندل څومره تاثیر گذار او فکر کوي چې د مسلمانو هیوادونو په یووالي او د فلسطین د نسل وژنې د پای ته رسیدو لامل بشي؟
د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر کومیت غلطه چې کومې څرګندونې کړلې وینا یې کړله هغه اغیزه نه لري، ځکه چې نه یوازې اسلامي هیوادونه بلکې کفري هیوادونه د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر نتنیاهو پیژني چې یو ستر جنایتکار دی او د انسان وژونکو یو قاتل دی او همدارنګه پر خلکو یې دومره اغیزه نشته ده، ځکه هغه یوه پیژندل شوې څیره ده چې د هغو پیژندل هم په جنگی جنایت باندې توران او د زرګونو فلسطینیانو د شهادت او د غې د لوګي او غې د بې ځای کېدو او همدارنګه د یو ستر ناورین د رامنځته کېدو یو لامل چې دی هغه همدغه د رژیم لومړی وزیر دی. نو په دې اساس باندې دا طبیعتا چې داسې کس چې کله وینا کړي نو اسلامي هیوادونو ته همدارنګه تر ډیره پورې مهمو هیوادونو ته د داسې کس وینا کوم اهمیت نه لري. نو زما په اند به دوی ته لازمه وای چې دوی د دغه ځای څخه وتلې دي او د دو وتلو لامل هم همدغه دی چې د دې خبرې ورته اهمیت نه لري.
ډیره زیاته مننه هغلی حامد حقبل جواب راکول مو. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلاندې د میتا بیرته راګرځو. تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خرغلاست تاسو هند در خبرونه اوري چې د ملګرو ملتونو وروستي غونډه ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د مسایلو کارپو ژورنالیس هغلی حمید حقبل او د افغانستان د لغمان ولایت د رسنوي دفتر په خوانه مشر هغلی اسد الله دولزه ملمندي. بس له دولزه سپڅ خپل کو دولزه سپ د اسرائیل لومړي وزیر له وینا څخه د مسلمانو هیوادونو د بشرنو وتل او دغه وینا تحریمول د غرض د ګډ شمیر هیوادونو لپاره د فلسطین پر رسمیت پیژندل څومره تاثیر گذار بولی او مهمه ده چې څومره تاثیر به وکړي د فلسطین د نسل وژنې په مخنیوي کې؟
په بلګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اسرائیل د لومړي وزیر وینا سره هماله د اکثره مسلمانو هیوادونو مشرانو وتل او د هغوی د دې وینا تحریمول دا هم له د فلسطین له مسلمانانو سره ول د چې د اسرائیل له خوانه کوم ظلمونه روان دي، دغه سره د خواخوږی له خوا د مسلمانانو سره د مظلوم خلکو خواخوږی له خاطر ده د یو مسلمان په توګه باندې د مسلمان هیوادونو مشرانو په توګه باندې چې دوی وتل یو یو نر کاری وکړه، د غیرت کاری وکړه، د مسلمانیت کاری وکړه، چې دا خبرې تحریم شولې او دوی دا وتل. ګوري ظلم ظلم ده، که هر څوک دا ظلم کوي، هماغه موضوع د ظلم په اسرائیل په فلسطین باندې بېګنا مسلمانانو باندې کې هغه ده چې غیر مسلم هیوادونه هم له دوی سره اکثره ووتل. تاسو وکتل دوی هم پوښیو چې ظلم ده، ځکه که دوی مسلمانان نه دي خو انسانان دي، بشریت دي، او په دې ټولنه کې اوسېږي پوهېږي چې دا ظلم ده، دا نسل کشي ده، نسل وژنه ده، هغه ده دوی هم ووتل. بل موضوع د یو شمېر هیوادونو له خوانه، خصوصا ځینې اروپایي هیوادونو له خوانه، د فلسطین د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دا یو خورا مهمه موضوع ده، تر دوی په رسمیت پیژندل شول، یعنی مثلا دوی سره باید تګ راتګ، خواخوږي او دا یووالی دا یو موضوع ده. او بل دغسې ډول داسې یو زبرځواکو یا داسې یو ظالمو یو جابرو مشرانو د خبرو تحریم کول یا دوی سره بایکاټ کول، دا د مسلمانو هیوادونو بیخي د یووالي یو ثانی ده، یو یو مثال ده چې ډېر غوره او خورا ښه کار ترسره شوی دی.
ډېره زیاته مننه هغلی اسدالله دولزای کور مودان. خپل څه د ایران د ولسمشر وینا دې هم واورېدله، په دې وینا کې ستاسو په نظر کوم واضح پیغام و چې ورکول شو؟
د ملګرو ملتونو په عمومي دغه غونډه کې چې کومه رامنځته شوې وه، د ایران د ولسمشر وینا ډېره اغېز لرونکې وه، چون دوی په بار بار بغیر د ملګرو ملتونو څخه په نورو سازمانونو کې همدارنګه په نورو ناستو کې په ځلونو ویلي دي چې دوی د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوم هوډ نه لري او په بار بار ویلي دي. خو زما په اند دا چې د دوی خبرې یا هم پر دوی باندې ډیر باور نه کوي، دوی تر ډیره پورې د حق طرفدار دي، چې تر ډیره یو ښه بیلګه د فلسطین مسله ده. په فلسطین کې دوی د مظلوم ولس طرفدار دي او دوی ته کار کړی دی، او تر ډیره پورې د حق ناره له ملګرو ملتونو څخه، د امنیت شورا څخه، له نورو سازمانونو څخه پورته کړی ده. په دې اساس دوی دا چې ما چې مخکې هم یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو اوس کوم غړي چې دي تر ډیره پورې په امریکا پورې تړلي دي، او دا د امریکا خو معلومه ده چې ستر جنایتونه یې په نړۍ کې کړي دي او د جنایتونو طرفدار ده. په دې اساس باندې دوی نه غواړي چې دغه د ایران حق خبره ومني او ووایي چې سمه ده. نو په دې اساس زه فکر نه کړم چې دا به کوم په دوی باندې اغیزه وکړي، خو د دوی په وینا دوی چې کومې خبرې وکړي دا د دوی یو حق وو او وی ویل.
کور ودان هغلی حمید حق بل چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزو خپلې دولزه سپاس په ایران د بندیزونو لګول او د دوی په استقلالیت باندې ظالمانه کړنه نه بولی؟
زما په نظر باندې د ایران ولسمشر او د ایران د حکومت بیلابیلو مشرانو چې په خپلو خبرو په بیلابیلو ځلونو ویلي دي چې دوی د اټوم بم د جوړولو یا اټومي وسلو د جوړولو کوم اراده نه لري، دا چرنه تر سره کیولې، بیا هم درستیو کې اسرائیل اور باندې بریدو کو یا امریکا په ځینو د ایران په اتومي تاسو باندې بریدو نه وکړه، یا لودي زیوادونه فشار نه راوړي په یو نومبل نوم باندې ځینی هغه هیوادونه د امریکا او اسرائیل او ځینی هیوادونو په شمول باندې دوی نه غواړي چې په سیمه کې دي دوی نه وړاندې نور هیوادونه برلاسي وسی، یا مثلا نور دوی سره د یووالي یا دوی سره د مساوي ډول هغه چاره تر سره نه کړي، یعنی په اصطلاح نشي زغملی. هر هیواد خپل استقلالیت لري، هر هیواد خپل ازادي لري، هر هیواد د خپل کړنو د قوانینو په چوکاټ کې د خپل هر ډول وسلو د جوړولو یو منظم او مسلم حق لري. ولې هغه وسلې یا مثلا هغه اټومي وسلو جوړول چې هغه د نړۍ نور هیوادونو ته او نورو ملیتونو ته پکې خطر وي، هغه د نړیوالو اصولو له مخې معلومه خبره ده چې هغه نه څوک سرکشی نشی کولی، ولی یو څوک دا هم نشی کولی چې دیو چا په کورنۍ چارو کې لاس وهنه وکړي چې مثلا ته دا کار کوا، دا مکوا، دا سرک جوړوا، دا مو جوړوا، دا وسله جوړوا، دا مو جوړوا. دا هغه دی چې په لوی لاس باندې یو ډول فشار نه دی چې د ځینو لویدیځو هیوادونو او د امریکا لخوا نه په ایران باندې لړل کیږي، د سیمه نورو هیوادونو باندې لړل کیږي، خصوصا په ایران باندې چې د پلوی لاس د ایران په استقلالیت کې یا دوی د آزادۍ یا د دوی د هیواد د آزادۍ د خپل ملي ګټې آزادۍ یو ډول ټکر دی چې دوی ورسره کوي. په څه حال کې دوی حق لري، استقلالیت لري چې څه کوي، دا د خپلو قوانینو د خپلو اصولو او مقرراتو په چوکاټ باندې کوي. هغه څه چې نړیوال فشارونه دي، هغه څه چې نړیوال مسایل دي، هغه باید د خبرو اترو د محاورې یا د مکالمې لارې حل شي. هغه د دغه ډول باندې فشارونه شي، هغه ولسونه تاوان ده، هغه ملتونه تاوان ده، د هیواد زما په نظر باندې اخه پایل نشي ورکولای.
ډیره زړه مننه هغه له اسد الله دوله زای چې راغلی او زمک پښتنې مزواب کړی. د تهران رادیو د اردوونکو اوسنۍ خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو او خپل ټولو مېلمنو مننه. تر بیا هم په سپیشلی رب سپارم. الله عمل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ایران په تیره اونۍ کې د لړۍ له یو تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زفاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
قدر مونږ اوریدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه ونیکي هیلي وړاندې کوم. راځو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناو ته. د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي ولس ته په یو تلویزیوني وینا کې د ایران د ملت دوامدار یووالي او اتحاد د دښمن په مخ کې د وسپنې سوکو بالا او د یورانیمو د بډاینې لګټورې ټکنالوژۍ د تیرېدو لپاره د دښمن د فشارونو او ګواښ په وړاندې د ایران د غیرتي ولس د نه تسلیمېدو د علت په وضاحت کې ټینګار وکړ. داسې مذاکره چې امریکا یې له مخکې نتیجه وټاکي او دیکته کړي هیڅ ګټه نه کوي، بلکې له تاوانه ډکه ده، ځکه چې د سره زوري دښمن په زړه کې د ورپسې هدفونو د تپلو تم او لالچ اچوي او دغه مذاکره زموږ هیڅ تاوان نه ختموي او هیڅ باشرف ولس او هیڅ عقلمند سیاستوال دا ډول مذاکرات نه مني. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د شهید سید حسن نصرالله د شهادت کلیزې ته په اشاره سره دغه ستر مجاهد او د اسلامي نړۍ تشیع او لبنان ستر پانګه وبلله او ویل د حزب الله په شمول کومه پانګه چې سید حسن نصرالله رامنځته کړه باقی او دوامداره ده او په لبنان یا له دغه هیواده بهر له دغې مهمې پانګې غفلت نه دی پکار. دوی د ولس اتحاد په دولس ورځني جنگ کې د دښمن د ناهیلۍ اصلي لامل وباله او ویې ویل د قومندانانو او ځینو اغیزناکو شخصیتونو په نشه کول هغه وسیله وه چې دښمن په ایران په تیره بیا په تهران کې د خپلو عواملو په مرسته غلبلي او ګډوډي جوړ کړي او که وتوانیږي چې خلک د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف سړکونو ته راوباسي او د هیواد د چارو په ګډوډولو سره د نظام اصل پر نښه کړي او په ورپسې پلانونو سره له دې ټاټوبي د اسلام جړه وباسي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي سمدستي د شهیدو قومندانانو د ځایناستو ټاکل کېدل او د وسلوالو ځواکونو لوړه روحیه او پیاوړتیا او په نظم او ترتیب او قاعدې سره د هیواد اداره کول دښمن ته په ماتې ورکولو کې یو اغیزناک لامل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دښمن د ناکامۍ تر ټولو اغیزناک عنصر ولس و او په خپل وحدت او پیوستون سره بیخ د دښمن د غوښتنو تر اغیزې لاندې رانغی او سړکونه له خلکو ډک سول خو د اسلامي جمهوریت په دفاع کې. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي په کرهني، صنعت او موادو، جواک، چاپیریال، طبیعي سرچینو، روغتیا او درملنې، تغذیه یعنی خوراکي، تحقیقاتو او شونه کې د بډاینې او بډای سوي یورانیمو مختلفو استعمالونو ته په اشاره سره هم وفرمایل، د برېښنا انرژي په تولید کې هم د غني سوي یورانیمو استعمال ډیر ارزان دی او ککړتیا هم نه جوړوي او اټومي برېښنا کوټونه ډیره موده کار کوي او داسې نور ګڼ امتیازونه لري. په همدې وجه ډیر پرمختللي هیوادونه له اټومي برېښنا کوټونو څخه کار اخلي، خو زموږ د بټیو سونګ زیاتره پټرول او ګیس دی چې ډیر لګښتونه لري او ککړتیا رامنځته کوي. موظم رهبر تر 90% د یورانیمو له پخولو د ځینې هیوادونو موخه د اټومي وسلو جوړول وبلل او ویویل له دې عمله چې موږ اټومي وسله نه لرو او د دې وسلې د نه کارولو فیصله مو کړې ده، بډاینې مو تر 80% لوړه کړې ده چې ډیره ښه ده. حضرت خامنه‌ای د ایران د ولس د تسلیمېدو او له بدعینې د ایران د غړولو لپاره د زورواکو قدرتونو د څو لسیزو بې پایلې فشارونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ، نه تسلیم سوي او نه به هم تسلیم سو. معظم رهبر وویل امریکایانو به مخکې ویلي چې په لوړې سلنې بډاینه مه کوئ او بډایه سوي یورانیم له ایرانه بهر واستوئ، خوست ټینګار کوي چې له سره به یورانیم ما بډای کوي. دوی ټینګار وکړ د دغې بدماشۍ معنا دا ده چې دا ستره لاسته راوړنه چې په پراخې پانګونې او پرله پسې هلو ځلو ترلاسه سوې ده ضایع کړو، خو موږ د ایران غیرتي ولس دا خبره نه منو او د دې خبرې د کوونکي خوله ورماتو.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په یو غونډه کې وویل سره له دې چې ایران خپل ژمنې پوره کړې او روسیې او چین د سنپیک له اجرا سره مخالفت وکړ، د دغه میکانیزم پلي کول او د بندیزونو بیرته راګرځول غیر اخلاقي او غیر قانوني دي. پزشکیان دوام ورکړ په غزه کې جنایتونه او نسل وژنه په داسې حال کې روانه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې جګړې د بندولو لپاره حتی د هغې د غندلو تر حده پورې هم هیڅ اقدام نه دی کړی. په دغه ملاقات کې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د غزې د جنگ د بندولو لپاره د اسرایلو د رژیم په غندنه کې خپلو او د ملګرو ملتونو هلو ځلو ته په اشاره سره څرګنده کړه. ملګرو ملتونه د غزې د جنگ په دغه موده کې خپل 300 کارکوونکي له لاسه ورکړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل په 12 ورځنۍ دفاع کې د ایران په وطن مینو او زړورو خلکو د یرغلګرو وهمي محاسبه غلطه ثابته کړه او د ایران دښمنانو په غیر ارادي ډول مقدس ملي یووالی پیاوړی کړ. پزشکیان زیاته کړه د ایران خلکو له سختو او اوږدو اقتصادي بندیزونو، رواني او رسنیزو جنگ جګړو او د تفرقې رامنځته کولو لپاره دوامداره هڅو سره سره په یووالي سره د خپلو زړور وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړ او نن د خپلو شهیدانو د وینې درناوی کوي. ولسمشر پزشکیان وویل ایران چې په نړۍ کې تر ټولو زوړ دوامداره تمدن دی، تل د تاریخ د توپانونو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. دا ملت په خپلې لوړې روحیې او تلپاتې ارادې سره په مقرر او بیا بیا ډول ثابته کړې ده چې د یرغلګرو په وړاندې سر ټیټ نه کړي او نن هم د خپل ایمان او ملي یووالي په ځواک باندې په تکیې سره د یرغلګرو په وړاندې په ویاړ سره ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداشان د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي غونډې په څنډه کې د فرانسې د ولسمشر په شمول د ګڼ شمیر هیوادونو له لوړپورو چارواکو سره هم ولیدل. هغه همداشان د امریکایي رسنیو د ایډیټرانو او د فکر خونو له یو شمیر غړیو د جنگ پر ضد غورزنګونو له فعالانو مفکرانو او په امریکا کې استوګنو یو شمیر منتخبو ایرانیانو سره هم وکتل. ولسمشر پزشکیان چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په اتیایمې غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی وو، په خپلې بینا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو له بیانولو وروسته تهران ته راستون شو.
د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ټینګار وکړ، لکه څنګه چې پوځي برید ماتې وخوړله، اسنپیګ د بندیزونو د راستنولو میکانیزم به هم ناکامه سي. عراقچی دې ته په اشاره سره چې ایران به هیڅکله فشار ته سر ټیټ نه کړي زیاته کړه، که چیرې غیر سیمه ییزو فشارونه د قانون ځای ونیسي هیڅ نتیجه به ترلاسه نه کړو. عراقچی ویل د سنپیک فعالول غیر قانونی دی او د ډیپلوماسۍ لاره به بنده کړي. د سنپیک فعالول به له اټومي اجان سره د ایران د موافقې د عملي کېدو مخه ونیسي او د اروپایي هیوادونو دا اقدام به د دغه اجان سره زموږ همکارۍ اغیزمنې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، له امریکا سره خبرې اترې یو بشپړ بندون دی، زیاته کړه هغه دا خبره په سمه توګه وکړه او موږ له امریکا سره په خبرو اترو کې ډیره بده تجربه درلوده. په دویم ځل له امریکې سره د مذاکرې په منځ کې هغوی په ایران باندې پوځي حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د روسیې او چین لخوا د ایران خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره د شپږو میاشتو د ځنډ لپاره په وړاندیز شوي پرېکړه لیک کې د بیا کتنې په موخه جوړه سوه، خو وړاندیز شوي پرېکړه لیک د لویدیځو هیوادونو د تخریب له امله تصویب نه سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکې له ډیپلوماسۍ سره خیانت وکړ او درویو اروپایي هیوادونو اټومي موافقه په ځمکه کې خښ کړه.
او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی دی چې ډیپلوماسۍ ته د لیوالتیا په اکله د امریکایي دا یوازې دوکه او یو څرګند تضاد دی. هیڅوک نشي کولای په یو وخت په یو هیواد بمباري وکړي او د ډیپلوماټیکو خبرو اترو په وخت کې د ډیپلوماسۍ په اړه هم خبر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دوام ورکړ، د ایران په وړاندې غیر عادلانه تورونه هیڅکله د فلسطینیانو د نسل وژنې منظمې ترهګرۍ او د مختلفو هیوادونو په وړاندې د اسرایلي رژیم په دوامداره یرغل کې د امریکا ښکېلتیا او مستقیم ګډون نشي پټولی.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو ایب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم لخدای غواړو چې مونږ هدایت کړی د هغو کسانو لارې ته چې الهی نعمت یې په برخه شوی دی نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.